پاش به جشبی در ازادی راژیو ماشامنه خبری مجلی تشرخلی احمد شیبریم ستاسو کوربه. در امریکا در ولسمشری در انتخابات و نتیجه تردیده ما چمره معلومه شوی. در نتیجه بعد یوش میرسیسی کتون کپو باور در افغان سولی پر روان بهیر بی اغیزی نوی. تر خبرو نوروز تا پدیاره تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودی نوروی.
په اورزګان کې چارواکي وایي چې طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ مهمې دولتي ودانۍ نیولې. کورنۍ چارو وزارت وایي د ښار لویدیځ کې یو جنایي بانډ نیولی دی. او جو بایدن د امریکا په جورجیا ایالت کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. بشپړ خبرونه د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمې دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. د ګیزاب امنی قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې او بازار کې هم حضور پراخ دی.
پس یو په کومندانۍ کې د اوس پیلم زستا سره خبره کوم. تر دا اوسه پر موږ دلی امنیتي ملي له سوې ده ولسوالۍ له سوې ده جنگ یوازې پر کومندانۍ باندې شروع دی. کومندانۍ مرنه د ورې کړې نور ځایونه ګرد ورې لسی دي. ته ټول ته خبر ورکړي چې دغه غذاب ته کومک ورنه کوي. دا یو کومندانۍ پاته ده سکوت کیږي.
د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې خو ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلې دي. کندهار کې چارواکي دا کوي چې ګډ ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والی ویان بهیر احمدي رسنیو ته ویلي چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه عملیات تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شوي.
ګډ ځواکونو د کندهار په ارغنداب، میوند، پنجوایي، ژړی او یو شمېر نورو ولسوالیو کې چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره کړي دي. دغه عملیاتو پر مهال باندې د وسلوالو مخالفینو اته اتیا تنه وژل شوي او همدارنګه دوه ویشتنه نورې زخمیان شوي دي.
طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډله ونیوله چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي دغه یولس کسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له اومي له وسلو سره یو ځای د پولیسو لاسته ورغلل. د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیل کړ. د دغه حرکت مرستیال خلیل الله رحماني رسنیو ته ویلي له دوی سره دا ځل د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشران او ځوانان هم ملګري شوي.
ټولګي جهان متوجه شو کې
ټوله نړۍ زیر شوه چې جګړه او سوله د امریکا په واک کې ده. اوس موږ د امریکا نه چې په طالبانو او دولت دواړو نفوذ لري غواړو چې جګړه پای ته ورسوي.
نوموړی وایي د دوی پرلات یا اعتراض به تر هغو دوام ولري چې د اوربان په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د امریکا په څو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو رای شمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن په مهم ایالت جورجیا کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. جورجیا د ټاکنیز کالج شپاړس رای لري او سی این این او فاکس نیوز ټلویزیونونو راپور ورکړی چې بایدن پکې مخکې دی. له دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ کمپاینرانو د میشیګن او جورجیا په محکمو کې عدلي دعوا ثبت کړې دي. د امریکا په ټاکنو کې د بریا لپاره د ټاکنیزو کالجونو 200 اویا رای لازمی دي. بایدن تر اوسه 253 او سیالي ټرمپ 214 رای لري. بلورته په امریکا کې د دویمې پرلپسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15مه څه باندې 123,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او په همدې ورځ 220 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي. د امریکا د 50 ایالتونو له ډلې 19 هغو کې د کورونا پیښې لوړې شوې. امریکا په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو او دغه راز دغه ناروغي ډېرې شمیرې لري. د کوسوو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالانډ یوې توقیف خونې ته لیږدول شوی. تاچی پرون وروسته تر دې استعفا وکړه چې د جنگي جرمونو محکمې له سربیا سره د 1990 لسیزه جګړه کې په جنگي او بشر ضد جنایتونو تورن کړ. تاچی د کوسوو د خپلواکۍ ګټلو په دغه جګړه کې د چریکیانو یو مشر وو. له تاچی سره یو ځای د کوسوو د ازادي غوښتونکو پوځ دوه نور پخواني غړي هم د هاګ یوې توقیف خونې ته انتقال شوي. هاشم تاچی ویلي د دې لپاره استعفا ورکوي چې د کوسوو جمهوریت د ولسمشری دولت او خلکو عزت خوندي کړي. او په ارجنټاین کې ډاکټرانو ویلي د فوټبال وتلی ستوري دیګو مارادونا بعد درملنې لپاره لکه څه زیات په روغتون کې پاتې شي. 18 کلن مارادونا تیره دوشنبه د مغزو جراحي وکړه. د هغه په دماغ کې د وینو یوه ټوټه ټوله شوې وه او عملیاتو ته یې اړتیا درلوده. مارادونا په 1980 کال کې ارجنټاین ته د فوټبال نړیواله اتلولي خپله کړې وه.
دا ستی رادیو ما شمنی خبری مجله اوري. د امریکا په ټاکنو کې جو بایدن مخکې دی، خو څومره کچرته بایدن به ریالی شي د افغان سولې پر روان بهیر به یې اغیز څه وي؟ افراسیاب خټک وایي
اصل کې د امریکایي سیاست کې باید زړه تغییرون راشي، خصوصا د سولې کم چوکاټ دی چې دې ته ترجیح نه ورکوي.
په دې خبري مجله کې مو د امریکا د انتخاباتو د نتیجو د اغیزو په اړه د یو شمېر افغان سیاستوالو نظر هم د افغانستان دننه اخیسته. په افغانستان کې پر قانونو د جګړو اغیز څه دي؟
نورمندان او ورسره مخالفین دي په افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنی او قاچاق وکړي.
د دې خبري مجله په ورستوي کې د کرکټ بورډ د ویان نظر د سره شریکو چې د شزینه او کرکټ لوبغاړو د ملي ټیم په اړه وایي.
یو اسلامی هواد کې به د خزینه روزون کې تر څارن لاندې خپل تمریناتي کمپونه پیل کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا وکړي دي. د ویلې چې په هغو ټولو ایالتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپورونه ښیي چې بایدن بری ته ډیر نږدې شوی دی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو رای لا هم شمیرل کیږي او د بایدن رای په ډېری دودي ایریزونا، جورجیا، پنسلوانیا، شمالي کارولینا، الاسکا، نووادا هغه ایالتونه دي چې د رایو شمیرل پکې پای ته نه دی رسیدلی. تر دې دمه بایدن په څلورو ایالتونو کې تر خپل سیال ډونالد ترامپ ډېری رای لري. که نتیجه په همدې ډول پر مخ لاړه شي بایدن انتخابات ګټي. تر نن سهاره پورې ترامپ په جورجیا کې وړاندې وو، خو اوس په دې ایالت کې چې 14 الکترول رای لري بایدن مخکې دی. جورجیا د بایدن الکترول رای 209 ته رسوي، خو لا هم په دغو حساسو برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د دواړو کاندیدانو د رایو ترمنځ توپیر ډیر نه دی. په همدې حال کې ډونالد ترامپ د دغه هیواد پر ډیموکراتیک پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه دی خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بېلې دې چې شواهد وړاندې کړي، ویلي د انتخاباتي درغلۍ په خاطر به رای ورکوونکي او د هغو ایالتونو یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوې سره مخامخ شي. ټویټر د شاغلی ترامپ پر د ټویټ دا ټاپه وهلې چې شایي منحرفونکي معلومات ولري. اوس د بایدن الکترول کالج رای 235 دی، حال دا چې تر دې دمه د ترامپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا ده. نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري، د بایدن رای ترامپ ته په نږدې کېدو دی او اوس د هغو سیمو رای شمیرل کېږي چې هلته د بایدن ډیموکرات ګوند ډېر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا د درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دوو ایالتونو کې ډېرې رایې وګټي، د امریکا ولسمشر غوره کېږي. پنسلوانیا 40 الکترول رای لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدي یو څه زیاته ده. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو د شکایت رد کړ چې ګنې جمهوری پالو د الکترونیکی رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازیګر او د وروستیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
ولسمشر ترامپ ته د ګټلو لپاره 55 او جو بایدن ته د ټاکنیزو کالجونو ولس رای د ګټلو لپاره پکار دي. روسي شمیرې دا شی چې په اریزونا ایالت کې بایدن مخکې دی، په نیوادا کې بایدن مخکې دی، په میشیګان کې بایدن مخکې دی، په ویس کانسن کې بایدن مخکې دی، خو په جورجیا کې ولسمشر ترامپ او بایدن سره مساوي دي، او په پنسلوانیا کې چې مهم ایالت دی تر اوسه پورې ډونالد ټرمپ مخکې دی د 9.6% رای خپل کړی دی او بایدن 9.3%. یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکو ولسمشر غواړي چې د افغاني ټولنې اوسنی ارزښتونه د سوري قرباني نکړي او کړي شمني او هوکړي عملي کړي. دوی وایي د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغیز درلودلی شي. رحمت الله افغان له کابل له نورو جزئیات سره.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سر ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه خکوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکی ته پام وکړي. داسې سولې راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه، قومونو او د بشري حقوقو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نشي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ لا ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې لمخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا په خوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت غوښتنه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه دا وي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړي دي د متقابل احترام او د متقابل ګټو په چوکاټ کې د نینې په یو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې لمخې به امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د دې تړون لمخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې، د سولې رامنځته شوی فرصت تاریخي یاد کړ.
پروسه سولې افغانستان فرصت تاریخي است کې
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول موثر سیاسي اړخونه په سوړخي چوکاټ کې د حیاتی مسائل له هغه جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یو ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای
اوله توقع د صلح راتګ دی چې افغانستان ته عملی جنبه واغوندي او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډیره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جمعیت افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام وجوړ کړي.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغو لنجمنو انتخاباتو وروستۍ رای شمیرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رای ترلاسه کړي ګټونکی بلل کیږي.
څوک په امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالد ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM 3.5 او facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخابات چې نتیجه به یې ژر اعلانېده دا ځل درې ورځې پی تېرې شوې دي لا هم څرګنده نه ده. په دې ټاکنو کې تر دې دمه د ولسمشر ډونالد ټرمپ سیال جو بایدن مخکې دی. که چېرته بایدن ولسمشر شي، د واشنگتن د افغانستان او د سیمې سیاست به ورسره بدل شي. دا جنبش پر سیمه د دې ټاکنو د اغیزو په اړه سیاسي او بشري فعال او د پاکستان د مشانو جرګې د پخواني غړي افراسیاب خټک نظر اخیسته. په پیل کې شاغلی خټک د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون اغیزو ته اشاره کوي چې د افغان سولې پر روان بهیر به وکړي.
د دې افغانستان د مخنیوي حکومت او د مخالفو خلکو ترمنځ طالبانو ترمنځ خبرې ترې پیل شوې. نو دا ښکاره شوه چې هغه دوهې چې کوم معاهدې چوکاټ او اډې تنګو لاندو او د هغې له امله دا مسله مشکلات سره مخامخ شوې ده. نو که زما په نظر کې امریکا غواړي چې واقعا افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او امن غواړي، نو هغه باید ځنې خبرو ته بیا در نوي سره باید وګوري، ځکه چې داسې معاهده چې په هغه کې افغانستان دولت شامل دی، حکومت خبره نه کوم، دولت خبره کوم، دولت دې لازمي دی، حکومتونه به بدلېږي را بدلېږي، دولت به موجود وي. او موږ پخوا هم لیدلي وو چې کله د افغانستان دولت متضرر شوی و هغې افغانستان ته ډېر تاوان کړی و، سیمې ته هم او ټول نړۍ بالاخره هغې تاوان ګاللې وې. نو یو ځل بیا چې هغه اشتباهګانې تکرار نه شي چې کمې په 1990 کلونو په اوایلو کې شوې وې.
فکر کوئ د دغه تیرو څو ورځو کې چې اونیو کې چې د امریکا د ټاکنو مسله ډېره توده وه، په افغانستان کې جګړې هم تودې شوې، دې د امریکا د ټاکنو سره رابطه درلوده که دا بیخي او جدا فصل و؟
درلوده، ځکه چې ټاکنو په وخت کې امریکا د دې جوګه نه ده چې یعنی ساتي مداخله وکړي او کرښې راکاږي. امید دی چې د دې وزیر په امریکا راوځي، خو اصل کې د امریکي سیاست کې باید ځینې تغییرونه راشي، خصوصا لکه چې ما ارزو کړو چې د دې سولې کوم چوکاټ دی چې دې ته تجدید نظر وکړي. ګنې په اوږدې کې د امریکې چې کوم نوې سره جګړه دې سیمه کې را روانه ده، او چې کوم ښاغلي ټرمپ او ښاغلي جو بایډن دواړو ورته اشاره کړې ده، یعنې چین سره د امریکې سره جګړه، امریکا اساسا په دې سیمه کې هغې ته به آمادګي نیسي، مګر هغې نه مخکې په کار ده چې دلته کې یو ځلې سوله تامین شي او افغانستان کې جنګ بد شي، دې سره دا سیمه چې ده په خپل پښو درېږي.
فکر کوئ چې دغه ټول کارونه چې د ایران په تړه وشول او تربګني ورسره اوج ته ورسېدل، دا ټول په شاکېدل شي نه بیرته بده ایران سره اټومي تړون او دا ټول مسالې بیرته راجوندې شي که ښاغلی ټرمپ یې وبایلي؟
دا امکان نه بهر نه ده، ځکه چې دیموکراتان چې چین سره ساړه جنګ ته مخ کېږي، نو هغه په بل ډول مخ کېږي. دا د ریپبلیکن ګوند چې د ایران سره ډېر پراخه مناسبات جوړ کړي او خصوصا د اسرائیل سره نږدېوالی زیات شوی، نو دا د کتاب داسې شکل کې و چې هغه کې ایران چین خوا ته ټیل وهلی و. د ډیموکراتان چې هغه رایه دا ده چې ایران سره باید امریکا یو لار راوباسي.
د نن امریکا کې یو لویه مسله د روغتیا بیمه وه چې د ښاغلي اوباما په وخت کې پکې بدلونونه راغله، او دوی د اوباما کیر په نامه یاده کړله، او هغه داسې و چې ځینو کسانو ته چې پیسې نه درلودې هم د روغتیایي اسانتیاو امکانات برابر شول، چې ښاغلي ټرمپ دا هم له منځه لرې کړه او هغه یې باطله کړله. فکر کوئ چې د نوې ادارې دپاره که ښاغلی ټرمپ یې مشرنۍ، نړیوال مسایل به مهمې که د دغه روغتیایي خدمتونو په څیر چې اقتصاد هم د کورونا نه ډېر سخت ځپل شوی دی، داخلي مسلې به لومړیتوب ولري؟ خټک صاحب،
بله، داخلي مسلو کې د روغتیا مسله ډېره مهمه ده، او امریکا کې چې ډېره سرمایداري په ډېر ناروا شکلونو کې موجوده ده، هغه کې یو خبر دا دی صحت ته، نو چې اوباما کم قدم اوچت کړی و دا ډېر ښه قدم و، مهم قدم و. او ټرمپ خو چې څنګه هغې نه په شا شو، نو هغې سره امریکا کې چې کوم دا غریب خلک دي او تور پوستي یا د نورو رنګونو خلک دي چې دا کوم غیر اروپایي قبولونه دي، نو دوی ته مشکلات زیات شوي وو. او دې خلکو د چا ته چې مشکلات زیات شوي دي، هم په دې رایې باندې بایدن رایې کې چې زیاتوالی راغلی دی، دا خصوصا دا د تور پوستي د افریقایي امریکایان چې ورته ویل کېږي، د هغوی د ښځو وایي چې 90% زیات اکثریت رایې ورکړې ده جو بایدن ته.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک، ښاغلي خټک، دا څرګندونې د ازادي په څپو کې ګردی میز کې چې د پنجشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شو ازادي راډیو ته وکړي. اوس هم د امریکا له نوي ولسمشره د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو هیلې او تمې.
مخسان صدت هر یو چیک کامیابیږي، زموږ غوښتنه یا په ممکن د افغانانو غوښتنه به همدا وي چې د سولې روانه پروسه کامیاب کی تو کی تیری شل کلن لستراوڑن چې مونږ لرو، زمونږ ملتړ باید وکي چې هغه وساتو.
هر جمهور رئیس چې بریالی کیږي د یو افغان په توګه زمونږ غوښتنه ترې داده چې خپل پالیسي او ستراتیژي کې بدلون راولي او د افغانستان لپاره مثبت پالیسي او د افغانستان په ټولو اقتصادي او رغنیزو چارو کې دوی سره مرسته وکړي.
نوم اسماعیل د کونړ ولایت اوسیدونکی، زمونږ د امریکا د جمهور رئیس څخه غوښتنه دا ده سو په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، طالبان دې ته مجبور کړي سو د افغان حکومت سره کوم مذاکرات روان دي دا کامیاب شي، او همدارنګه د افغانستان په اقتصاد کې مرسته وکړي. او
زمانوم عدنان صافی ده د امریکا د نوی ولسمشر څخه زمونږ هیله ده چې د افغانستان په اړه د سمې پریکړې ونیسي، د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه تقویه کړي او روزنه دی ورته ورکړي، او په هغه هیوادونو دی فشار وارد کړي کوم چې د افغانستان په ورانولو کې او د تروریزم په تقویه کولو کې برخه لري.
د امریکا لنبی ولسمشر د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو هیلي د امریکا د انتخاباتو د نتیجو شمیرنه روانه ده. تاسو هم کولی شئ چې د امریکا لنبی ولسمشر که هغه ترامپ انتخاب شو او که جو بایدن انتخاب شو خپل هیلي له موږ سره د اس ام اس له لارې شریک کړئ. د دې خبري مجلې په وروستیو کې ستاسو اس ام اسونه لولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبري مجله په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. جګړو ته مخه کوو. په کندهار کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، ژړی، میوند، شاولي کوټ او پنجبایي ولسوالیو کې د عملیات پر مهال اتاتیا وسلوال طالبان وژلي او دوه ویشت نور ټپیان کړي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمیر وسلوال طالبان په هوایي او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي او ټپیان شوي. د بهیر په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او امنیتي ځواکونو ته په عملیاتو کې کوم تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یادول وړ ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د تیرو لسو ورځو راهیسې د کندهار په ارغنداب، ژړی، پنجبایي او میوند ولسوالیو کې پیل شوي.
د کندهار د جګړو راپور مو اوریده. روزګان ته ورسو. د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د بازار امنیتي وضعیت روښانه نه دی. طالبان د بازار ته نن سهار ورننوتې وو. جګړه روانه ده او ویل کېږي چې د یو شمېر افغان سرتیرو اړیکې قطع شوي دي. جزئیات له ترین کوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورزګان د ګیزاب ولسوالۍ د ملي امنیت او د ولسوالۍ ودانۍ او بازار لا هم د وسلوالو طالبانو سره دی او په خبرې چې په ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده. نوموړی وایي هلته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو وایي زیات شمېر سرتیري لا دراکه دي او په خبرې کچېرې اضافي سرتیري ورونه رسیږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ امنیه کومندان لالی هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې وسلوال طالبان لا هم د ولسوالۍ په بازار کې شتون لري او وسلوالو طالبانو د نن ورځې په جریان کې د ملي امنیت ودانۍ او د غراز د ولسوالۍ ودانۍ سوځولې ده. نوموړی وایي د مرګ ژوبلې په اړه معلومات تر اوسه پورې نه لري، خو وایي دوی په حکومندانۍ کې ماسره دي. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او ډیر ژر به د ولسوالۍ وضعیت کنټرول کړي. سایل بیا دا نه مني چې د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ او د غراز بازار دي د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي وي، خو نوموړی دا مني چې یو شمېر سیمې هلته د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي دي. نوموړی وایي چې په ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوس درنه جګړه روانه ده.
په تکتیکي توګه خپل ځین راشاده سوي وو، خو وروسته چې بیرته د دوی په وړاندې درېدلي دي نو تلفات موږ خواته نهشته، خو د دوی طرف ته څوارلس تنه د مرګ ژوبله اوسېده چې لس تنه یې وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي.
د روزګان د والی ویاند احمد شاه ساحل له ګیزاب ولسوالۍ څخه یو شمېر خلک د جګړې له امله نورو سیمو ته وتلي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نن د اکتوبر شپږم په نشټو کې د طبي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې پر طبي زیرمو څه ډول اغیز کړی؟ له کابل نه د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
ختیس کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25 سلنه ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتاره ځنګلونه وو، خو د سلویخت کلنو جګړو له امله د دغه ځنګلونو له 1.5 تر 3 سلنه پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او دا شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ناامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړې چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هیواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1600 قانونه ثبت شوي چې ډیری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسې دي چې هلته زورمندان او ورسره مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورسره مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده. هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانون مؤثره ګټه واخلو.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
جنگ دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي.
نن په نشټو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. وړاندې د افغانستان د کرکټ د شزینه لوبغاړو په اړه یو مطلب.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له څلوېښت شزینه لوبغاړو څخه په کابل کې له درې اونیو تمریناتو وروسته پرون یو شمېر د ملي لوبډلې لپاره غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې تمریناتو له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاو ته وټاکل شوې او په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکې تر څارنې لاندې په راتلونکي کې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا له افغانستانه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار لیکي چې افغانان یو بل کسرونه مني جو بایدن او ترامپ غټن شو رسولي. عبدالواحد متخیق له کندهار لیکي چې ترامپ بریالي شو که جو بایدن بریالي شو باید د افغانستان مسله په سول حل کړي. خان محمد اسلام یار له ندالی ولسوالی لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر باید د افغانستان جګړه خامخا په یو کال کې ختم کړي. تازه خان سمسور پر اسول سمس کې لننګرهار لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر باید پر پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې سول ټینګ شي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر افغانستان ته ګټه نشي رسولی. بشیر هلمن له کابل پر اسول سمس کې لیکي د امریکا نوی ولسمشر دی د افغان سولې بهیر ګړندی کړي. محمد له کابل لیکلی دی زما په نظر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې لپاره ښه دی. رحمت الله ترکی له کندهار پر اسول سمس کې لیکي زما په نظر د جو بایدن بریا د افغانستان په خیر ده. زیت الله ویسا له کندهار لیکلی دی د امریکا په انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی شي افغانستان ته ګټه نه کوي. عبدالرحمن له کابل پر اسول سمس کې لیکلی دی که د امریکا په انتخاباتو کې هر څوک بریالی شو باید طالبان اوربند ته وهڅوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی پر اسول سمس کې لیکلی دی د امریکا انتخابات د افغانستان پر سوله مثبت او منفي اغیز کولی شي. د ده په وینا که چېرته ډونالډ ترامپ بریالی شي د افغانستان د سولې بهیر به ګړندی شي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دومره وال به تاسو مخبرونه د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پورې ادامه لري. بل خبری مجله هم لرو، په دې خبری مجله کې هم زبوارل مخ تاسو وایم چې د امریکا د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي. دا خبری مجله احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شهبر صاحب.